د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د خالی ورځ کال 2023 د مې د میاشتې 9 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. امریکې د افغان ځواکونو لپاره مرستو کې د زیاتوالي اعلان کړي او وای افغانستان کې د امریکې جنگي پوز په غیر موجودګۍ کې به دا د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. پاکستان کې د خبریالانو، بشري حقوقو او وکیلانو تنظیمونو د میډیا ډیولپمنټ اتارټي په نوم هغه تجویز شوی صدارتي حکم یا آرډیننس رد کړي چې حکومت یې په ټول ملک کې نافذ کول غواړي. په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي چارو پوهانو د ملک په کچه د وفاقي حکومت په وینا د راتلونکي اگست میاشتنا په پرایمري سکولونو کې یو قسم تعلیمي نصاب شروع کول د ملکي آئین 13 ترمیم خلاف ګام بللی. او څوک چې د خبرونو تفصیل ته امریکې د افغان ځواکونو لپاره مرستو کې د زیاتوالي اعلان کړي او وای افغانستان کې د امریکې جنگي پوز په غیر موجودګۍ کې به دا د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د امریکې صدر جو بایدن د جمعې په ورځ د خپل ملک لپاره د 215 ارب ډالر دفاعي بجټ وړاندې کولو په وخت د افغان ځواکونو لپاره هم د 3.3 ارب ډالر مرسته اعلان کړي. افغانستان لپاره د صدر بایدن د مرستو اعلان په تیر مالي کال کې د امریکې لخوا دغه جنگ ځپلي هیواد ته ورکړل شوو مالي مرستونه 3.5 میلیون ډالر زیات دي. کچاري کانګرس ته دغه پیسو منظوري ورکړه نو دا به د افغان قومي دفاع او امنیتي ځواکونو 3.5 لک غړو لپاره جنگي سامانونو او تربیت ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. د پینټاګان دفاع چارو موقتی نائب سیکرټری او د مالیاتي چارو افسر این مک انډریو خبري اعلانو ته ویلي دوی فکر کوي چې د افغانستان نه د امریکای پوز راوتو په وخت دوی ته په دغه ملک کې موجود ځواکونو لپاره د زیات امنیتي مرستو ورکولو ضرورت دی. د دفاع وزارت چارواکي افغانستان کې د جنگي خرچو پوره کولو لپاره کانګرس ته د 8.9 ارب ډالر پیسو درخواست هم کوي، کمی چې د تیر کال په نسبت 4 ارب ډالر کمی دي. پاکستان کې د خبریالانو، بشري حقوقو او وکیلانو تنظیمونو د میډیا ډیولپمنټ اتارټي په نوم هغه تدبیر شوی صدارتي حکم یا آرډیننس رد کړي چې حکومت یې په ټول ملک کې نافذ کول غواړي. پاکستانی میډیا وایي د دغه مجوزه آرډیننس مقصد د کال 2002 د پریس کونسل په شمول ملک کې د میډیا په حق له ټول اوسنی قانونونه ختمول دي. په دغه صدارتي حکم کې دا تجویز هم ورکړل شوی چې د 2 ګریډ افسر به د مجوزه پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي مشري کوي او دغه ادارې ته به اختیار وي چې د قوانینو خلاف ورزي کولو په سر د 50 کروڑ روپو پورې جرمانه ولګوي. پاکستان کې د خبریالانو لوی تنظیم پی ایف یو جی، د بشري حقوقو ډلې ایچ آر سی پی او د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل دغه مجوزه قانون د ظلم نه ډک بللې او ویلي دا به په آئین کې ورکړل شوی د اظهار په ازادۍ او معلوماتو ته د رسایي په حق باندې تباه کوونکي اثرات ولري. د پاکستان حکومت د دغه تدویس کړي آرډیننس په حق لاسنه دی ویلي، خو حکومت داوه کوي چې د ملک میډیا د تیر وخت په نسبت زیاته آزاده ده. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي چارو پوهانو او څېړونکو د وفاقي حکومت په وینا په ټولو صوبو کې د راتلونکي اگست میاشت نه په پرایمري سکولونو کې یو ډول تعلیمي نصاب شروع کول د آئین د 13 ترمیم خلاف ګام بللی. د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت پلان لري چې نوی تعلیمي نصاب به په اولنی پړاو کې د اول نه د 5 جمعات طالب علمانو ته خودرې کیږي او په 2 پړاو کې بعد د شپږم نه د 8 جمعات پورې زده کوونکو ته خودرې کیږي او د کال 2023 نه به یو شان تعلیمي نصاب د 9 او 12 جمعات طالب علمانو ته غزولې کیږي. د تحریک انصاف حکومت وايي د یو شان تعلیمي نصاب مقصد په ټول ملک کې طبقاتي تعلیمي نظام ختمول دي او د ملک په کچه د تعلیم لپاره یو معیاري بنیاد ټاکل دي. خو د تعلیم ماهران په نوي تعلیمي نصاب نیوکه کوي او وايي دا به په زده کوونکو کې تنقیدي سوچ ختم کړي. د پاکستان د تعلیم ماهران وايي د 13 ترمیم لاندې د ټولو سیاسي پارټو په صلاح د تعلیم نصاب ټاکلو اختیار صوبو ته ورکړل شوی. ماهرین وايي د وفاقي حکومت په دغه نصاب کې به د بیلابیلو ټولنو قامی اتلانو ځای جنگی اتلان ونیسی او ورسره با په ځوان کول کې د پښتنې صلاحیت ته ډیر نقصان ورسی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو بیړنی حالاتو د مرستو اداره یونیسف وای پاکستان ته د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د ویکسین پروګرام لاندې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د فایزر کمپنۍ جوړ ویکسین 1,00,000 خوراکونه رسیدلی دي. د صحت نړیوالې ادارې د کوویکس پروګرام لاندې پاکستان ته د ویکسین ورکولو دا دویمه برخه ده. د دې وړاندې پاکستان ته د آسترازینیکا اکسفرد جوړ ویکسین 12,00,000 او 18,000 خوراکونه ورکړل شوي. پاکستان ته د کوویکس پروګرام لاندې د کورونا وایرس خلاف د ویکسین 1.2 میلیون خوراکونه ورکول شي. اخوا په پاکستان کې د هندي ډول کورونا وایرس اولنۍ پیښه معلومه شوې ده. د دې وړاندې پاکستان کې په برتانیا او جنوبي افریقا کې په جنیاتي توګه د بدل شوو کورونا وایرس قسمونه موندل شوي کم چې ډېر په تیزۍ سره خوریږي. د جمعې په ورځ د پاکستان د صحت قومي مرکز ویلي د مئی د میاشتې په اولنو درې هفتو کې چې دوی کومې نمونې اخیستي په هغې کې په هندوستان کې موجود د کورونا وایرس قسم معلوم شوی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
امریکا له افغان امنیتي ځواکونو سره خپل مرستې نور هم زیاتوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ خپل 15 بلیونه دفاعي لګښتونو بودجه په ډاګه کړې چې په هغه کې 3.3 بلیونه د 2022 کال لپاره افغان ځواکونو ته ځانګړي شوي. دا 300 میلیونه زیات دی د تیر کال په پرتله چې امریکا افغانستان ته ورکړي. کله کانګرس لخوا تصویب شي نو له دې سره د 3,25,000 افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې وسایلو او هغوی ته د زیربناو په جوړولو باندې ولګول شي. په دې اړه نور حال د شعبزاده په راپورټ کې اوري.
د امریکا صدر جو بایدن د جمعې په ورځ د کال 2022 لپاره د امریکا د دفاع 15 بلیونه ډالر بجټ په ډاګه کړی چې پکې د افغانستان امنیتي عسکرو لپاره 3.3 بلیونه ډالر هم شامل دي. د افغانستان لپاره غوښتل شوی د امداد کې د تیر کال نه 300 میلیونه ډالر زیات غوښتل شوی. که چېرې کانګرس لخوا دغه منظوریږي نو د افغانستان 15,250 امنیتي عسکرو لپاره به پوځي سامانونه د روزنې یا تربیې لپاره په کار اوزار ترڅنګ د ودانیو جوړولو کار کیږي. د پینټاګان نائب د دفاع سیکرټر او فائنانشل افسر ان مکینټریف خبریارانو ته ویلي موږ ګڼو چې په داسې حال چې موږ د افغانستان عسکر راوباسو موږ غواړو چې افغانستان ته ځنې اضافي مرستې ورکړو. د امریکا پوځي پلان جوړونکو په افغانستان کې د جنگونو د مصرف لپاره د 3.9 بلیون ډالر اضافي مرستو غوښتنه هم کړې ده. دغه مصرف د تیر کال په مقابله کې 4 بلیون ډالر کم دی. مکینټر وای په دغه پیسو کې بازنی د افغانستان نه د عسکرو د وستلو بقایا اخراجات پوره کیږي. د دې پوځي مرستو ترڅنګ به افغانستان ته د امریکا خارجه چارو وزارت لخوا نور امداد هم ورکړل کیږي. د امریکا خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ د جمعې په ورځ ویلي د مالی کال 2023 بجټ کې د افغانستان لپاره 340 میلیونه ډالر هم شامل دي. دغه بودیجه کې د ترهګرۍ د مخنیوي، د ښځو د حقونو خوندیتوب او د نشئی توکو د مخنیوي لپاره 40 میلیونه ډالر اضافه هم شوی ده. د امریکا ډیپلوماټانو او دفاعي چارواکو په دې خبره خوشبيني ښودلې ده چې افغان حکومت به د دې جوګشي چې په خپل ځای پاتې شي. نو دا چې طالبان به د امریکا سره شوی د تیر کال لوزنامه عملی کړي. په دغه معاهده کې طالبانو د امریکایي عسکرو د وتلو په بدل کې ژمنه کړې چې افغانستان به پر راتلونکو کې ترهګرو مرکز نه جوړیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد وړاندې ویلي چې طالب مشرانو ورته دا ضمانت ورکړی چې دوی غواړي حالات سم شي. زلمی خلیلزاد روانه میاشت امریکایي قانوندانانو ته ویلي دوی ماته ویلي چې د دوی فکر کې پرمختګ راغلی. دوی وایي چې افغان میرمنې حقونه لري چې په کې په سیاسي هلو ځلو، تعلیم او په کارونو کې د ښځو ګډون هم د دوی حق دی. موږ به دا ټول هر څه ګورو. په داسې حال چې افغانستان امنیتي عسکرو ته به اضافي پوځي امداد ورکړل کیږي په عراق او شام کې بیا د امریکا پلوی عسکرو ته په مالی مرستو کې کمی راوستل شوی. د پینټاګان لخوا تجویز شوی د 2022 بجټ کې د عراقي عسکرو او د امریکا پلوه شامی ډلو لکه سیرین ډیموکراتیک فورسز لپاره 522 ملیون ډالر ټاکل شوی دی. دغه مرستې د تیر کال د 200 ملیون ډالرو د مرستو ناکامې دي. د پینټاګان د نوي وړاندې شوی بجټ تر مخه عراقي ځواکونو ته 322 ملیون او اس ڈی ایف او نور امریکایي پلوه ځواکونو ته 100 ملیون ډالر ورکړل کیږي. دا محل په شام او عراق کې 2500 امریکایي عسكر دي او د پوزي چارواکو په وینا دا امکان نشته چې راتلونکي کال په دغه کې سکه مې راشي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب نن په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې دوی تر اوسه د هغه پاکستانی چارواکي خبر په رسمي ډول نه ترلاسه کړی چې رستنی وته پکې ویل شوی. الحمدالله محب سره لدی عمله ډیپلوماټیک او رسمي اړیکې نه پالي چې په نګرهار کې د پاکستان پر وړاندې توندي او توهینونکي خبرې کړې دي. ښاغلی محب وویل د پاکستان څخه د دا ډول غیر ډیپلوماټیک عمل تم نه لري خو که په دې اړه رسمي څه ترلاسه کړي د افغانستان حکومت به یې ځواب ووایي. په دې اړه بشپړ راپور له کابل حق ملوانه سوالی
د افغانستان ملي امنیت شورا سلاکر حمدالله محب وروسته له هغې دا خبرې په یو مطبدي کنفرانس کې وکړي چې ځینو رسنیو خبر خپور کړی چې د پاکستاني ولوړ پوړي چارواکي ویلي چې د حمدالله محب د پاکستان په اړه وروستیو څرګندونو غوسه کړې او له دې وروسته به د نوموړي سره د ډیپلوماتیکو او رسمي اړیکې نه ساتي او په سیاسي پریکړو کې به د نوموړي حضور ورته د منلو نه ده. د دغه چارواکي لپاره ویل شوی د محب دی ورستیو سرګندونو پاړي افغان حکومت ته د خپل خوشینۍ پیغام رسولو خبره هم کړي ده. خو خاغلی محب خپل خبرو کې ویل دوی ته تر اوسه په رسمي ډول څه نه دی راغلي خو که دوی ته په رسمي ډول کوم څه وړاندې شول حکومت به یې ځواب ووایي. خاغلی محب وایي د پاکستان څخه د دا ډول غیر ډیپلوماتیک عمل توقع نه لري. محب وویل
د پاکستان نه دغه رقم یو غیر ډیپلوماټیک عمل توقونه کیږي. بیا هم همدومره وایو چې تر اوسه پورې خو دا خبره کوم بې نام او بې ګمنامه خبره ده چې کله یې نوم پیدا کړ او په رسمیت یې پیدا کړل بیا به په هغه وخت کې ورسره د افغانستان دولت جواب ووایي. په هغه ځای کې بیا ډیپلوماټیک مرجع شته دی هغوی به جواب ووایي.
دا خبرې داسې محل کېږي چې حمدالله محب سمدا وړاندې په ننګرهار کې د خپلو څرګندونو پر مهال پاکستان په افغانستان کې د څلوېخ کلنې جګړې تر شا بللی او دغه هیواد پر سیاسونه او دوه مخې چلند یې سخت نیوکې کړې وې او پاکستان یو ځل بیا د طالبانو سره په همکارۍ تورن کړی و. په افغانستان کې د سیاسي چارو سړونکو په دې حساس شرایطو کې د پاکستان دا ډول د ریزنی ول دي دواړو هیوادونو لپاره په ګټه نه بولي. د سیاسي چارو سړونکو نجیب آزاد وایي تر دې مخکې هم دغه هیواد مشرانو پر پاکستان نیوکې کړې وي خو هغه وخت پاکستان دومره خبرګون نه و خودل شوی. خو د محب خبرو چې دوی دومره خبرګون خودل لامل یې کابل ته د پاکستان د لوی درستیز سفر کې د لایشي چې کابل کې د ولسمشر سره په ځینو مسایلو باندې جدي بحث شوی د افغان سولې په پروسه کې د همکارۍ ډاډ ورکړل شوی. آزاد وویل
لامل کابل ته د پاکستان د لوی درسي سفر کېدلی شي ځکه کله چې د پاکستان لوی درسي کابل ته سفر وکړي خپل ولسمشر د اخته په لومړی ورځ وویل چې په ځینو مسایلو باندې جدي بحث و دی او پاکستان دې ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به د افغانستان دولت سره مرسته کوي او خوره همکار بوي. دا په دې معنی چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د شغلي غنی او د باجوه ترمنځ پر ځینې توافقات باندې بحث و یا ځینې توافقات سوی ونو دغه ورسره دغه ډول څرګندونه فکر کوم چې پاکستاني د هغې توافقاتو خلاف بولی چې د شغلی غنی او د باجوه ترمنځ سویلی
څو کاله مخکې د امریکا حکومت هم د حمدالله محب سره د لیدنو او کتنو لړۍ هغه مهال درولې و چې غلی محب یلی وو د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیدزاد له طالبانو سره د سولې خبرو پر پیل کولو کې افغان حکومت کمزوری کړی. که څه هم افغان حکومتي چارواکو د طالبانو لخوا د ورستیو تاوتریخوالي تر شا د پاکستان ملاتړ ویني، خو پاکستان بیا د افغان حکومت هغه تورونه په بار بار رد کړي چې ګواکې پاکستان د طالبانو ملاتړی دی. د زلمی خلیل زاد په شمول امریکایي چارواکي طالبان د مذاکراتو میز ته پر راوستلو کې د پاکستان رول ستاینه کوي. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
دا واشنگتن دی او تاسو دیو اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
پاکستان فلورز میلز اسوسییشن او د سوداګرو سازمان وایي له تیرو دوه میاشتو څخه د پاکستان او افغانستان په تجارتي دروازه باندې نیبندي اقتصادي چارې په ټپه درېدلې دي او کاروباریانو ته سخت زیان رسیدلی. حمید سمسور پرې نور حال راکوي.
د پاکستان فلور میل اسوسییشن د اتحادیې مشر بدرالدین کاکړ وویل چې د پاکستان او د افغانستان پر سرحدي پولو باندې نوې پرانستل شوې د ضلع کلاسې پلا د بادنی تجارتي دروازه باندې کاروباري چارې پټه پدریدلې دي چې په نتیجه کې د کلاسې پلا مسلم باغ لورلای ژوب مسخیل او د نورو یو شمیر سیمو کاروباري خلک له سخت مشکلاتو سره مخامخ دي.
د بادنی بارډر په حق له زموږ غوښتنه دا ده چې دا بارډر د تیر دوه میاسه د سرکار د بیزه د سختی پرنامه باندې تمام کارونه رکاو کړی دي چې دا علاقہ د درو اویا کالو صدا محروم علاقہ ده. په دې علاقہ کې د نن سبا په وخت کې هم نه بجلیستا، نه روډستا، نه ګیستا، نه ټلیفونستا اور نه سکولستا. نو د خدای لپاره چې دا کاروبار برته بهاله کی او اسانیاني ورکی چې د پولی دی خواته او د پولی وا خواته د دواړو د خلکو د روزګار وسیله جوړ شي او هغه د روزګار وسیله به د بزنس د امپورت او د ایکسپورت.
د کوټي د سوداګرۍ او د صنایعو د سازمان په خوانی مشر اختر کاکړ بیا وویل چې تر اوسه پوری پر دغه سره د پوله باندې مارکیټ نه دی پرانستل شوی.
د بادینی بارډر چې د کمی ورځې سي ابتدا شوی دی، خلاصوي دی او پراغه باندې نور د سرکار د خوا د مارکیټونه د اندې شروع شوی او نور په کار کې څنګه زیات شوی دی. نو دا په روان وخت کې به دا کامیاب کیږي او په روان وخت کې به دا مخته ځي ځکه چې دا بارډر نو اخلاص شوی دی. پر بارډر باندې مارکیټونه نه دي الا شوی د مارکیټونه شروع شي.
دغه په خبره چې کوم ژمنی شوی وي د سرحدي پلو پر مارکیټو باندې کار نه دی شوی. تیر کال د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د سپتمبر په میاشت کې د بادینی دغه تجارتي دروازه پرانستل شوې و. د دغه تجارتي دروازې تر پرانستل مخه دلته یوازې په بلوچستان کې افغانستان ته د چمن قانوني لار موجوده ولا. تجاران وی چې د بادینی لار د افغانستان و منځنۍ سیمو ته او دغه ډول د پنجاب ترمنځ ډیره ارزانه او لنډه لار ګڼل کېږي. دلته په بلوچستان کې د پاکستان د کسٹم یو عالی رتبه مامور وویل چې د بادینی دغه تجارتي دروازه زیاتره تاجران د غیر قانوني کاچاک لپاره کاروي. دوی قانوني توکي ډیر کم وړي. د تیرې کې انصاف حکومت تیر کال اعلان کړی و چې دوی به د افغانستان او د ایران پر سرحدي پوله باندې اتلس مارکیټونه جوړوي. د درو مارکیټو پایلټ پروجیکټ دوی پیل کړی و چې په هغه کې د افغانستان او د پاکستان پر سرحدي پوله باندې په بلوچستان کې دوه مارکیټونه او یو بیا په خیبر پښتونخوا کې و. تر اوسه پورې په دې ته اسانتیاوې نه دي ورکول سمي. د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تر 1500 کیلومتره اوږده سرحدي پوله موجودیت لري. پر دغه سرحدي پوله باندې په خیبر پښتونخوا کې تورخم، انګوراډه، غلام خان د تګ راتګ لپاره قانوني لارې دي. حکومت وی چې دوی د پاکستان او د افغانستان پر دغه سرحدي پوله باندې او ستراتیا په صد زیات ازغن تار لګولې دي. لوی مرامیده دي چې د غیر قانوني خلکو د تګ راتګ مخونی ولسی. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل دا وایس اف امریکا ډیوه ده. اوس هم د مهمو راپورونو پر لور، پاکستان کې د صحافیانو، بشري حقوقو او وکیلانو تنظیمونو د میډیا ډیولپمنټ اتارټي په نامه هغه مجوزه ارډیننس رد کړی چې حکومت یې په ګډ هیواد کې نافذ کول غواړي. مطبوعات وایي د دغه مجوزه ارډیننس مقصد د کال 2002 په ګډون هیواد کې د میډیا اړوند د ټولو اوسنیو قوانینو ختمول دي. نور تفصیل اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې راپورټ کې اوري.
دغه تنظیمونو په خپل ګډ بیان کې د مجوزه قانون په خپل دایره کار کې سخت ظالمانه بللي او وایي دا به د اظهار په ازادۍ، د میډیا په خپلواکۍ او معلوماتو ته د رسایي په آئینی ضمانت تباکون اثرات ولري. د یادو تنظیمونو مشرانو په خپل بیان کې په دغه مجوزه آرډیننس باندې اعتراضات راپورته کړي او ویلي چې دا قانون د هغه مخالف ذهنیت څرګندونه کوي، څوک چې د خلکو د اظهار د ازادۍ او معلوماتو ته د رسایي د حق سره د دښمنۍ تصور لري. په دغه بیان کې ویلي شوی چې دا مجوزه قانون د موجوده حکومت لخوا د برتکلی شو هغه بشمیره ترجمانانو د میډیا مخالف رجحان مجسم علامت دی. مطبوعات وایي چې د دې مجوزه آرډیننس مقصد د کال 2002 د پریس کونسل آرډیننس په ګډون د میډیا اړوند د ټول موجوده قوانین ختمول دي. د میډیا د سر په حواله دغه مجوزه آرډیننس کې وړاندیز شوی چې د ګریډ 2 افسر به د مجوزه پاکستان میډیا اتارټي مشري کوي. دغه تنظیمونو خبرداري ورکړي چې د میډیا د انتظام د موجوده قوانین نو ختمول څنګه چې په دغه قانون کې تجویز ورکړی شوې ده به پاکستان کې شتون لرونکي ټوله میډیا تباہ کړي. د حکومت لخوا د میډیا د انتظام لپاره د نوې آرډیننس په داسې وخت کې مخې تراغلي چې سره زیر وړاندې د پاکستان د مرکزی حکومت د بشري حقوقو وزارت هیواد کې د صحافیانو د تحفظ لپاره یو قانوني مسوده قومي اسمبلی ته وړاندې کړي. د پاکستان په کچه د صحافیانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فدرل یونین اف جرنالست جنرال سیکرټری ناصر زیدی وایس اف امریکا ډیوا سره په دې اړه خپل خبرو کې وای د مجوزه آرډیننس مقصد د هیواد میډیا قید کول دي.
میډیا کو ڈیکلریشن لینا پڑے گا 5 سال 10 سال کے لیے، اس کی ہر سال این او سی لینی پڑے گی حکومت سے، پھر ٹریبیونل بنا رہے ہیں.
هغه وای په دغه مجوزه آرډیننس کې تجویز ورکړی شوی دی چې پرنٹ میډیا به د هر لس یا 5 کلون لپاره نوې ډیکلریشن اخلي او د میډیا ټولو ادارو له به هر کال د حکومت څخه این او سی اغستل وی، او بل داسې ٹریبیونل به جوړوي چې پکې به د حکومت د خوخي ججان ناس وی، او دا ٹریبیونل به داسې وی لکه د نیب عدالتونه. په دغه مجوزه آرډیننس کې ویلي شوی چې څوک د قوانینو سرغړونه کوي نو په هغه باندې به د 5 کروڑ روپو جرمانه هم لګول کیږي. د پاکستان مرکز حکومت د دې مجوزه آرډیننس په حق لاکم سپیناوی نه دی جاری کړی، خو تیر ورځ د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری بی بی سی سره مرکه کې دا تاثر رد کړی چې ګنی پاکستان کې میډیا د بندیزونو سره مخ ده، او وایي هیواد کې د سوشل میډیا د قابو کولو لپاره لا قوانین نه دي نافذ کړی شوی او په دې مجوزه قوانینو باندې کار روان دی. د اسلام آباد های کورټ وکیل آفتاب عالم وایس اف امریکا ډیوا سره په دې مجوزه آرډیننس په خبرو کې وایي که دا قانون منظور کړی شو نو دا به پاکستان کې د اظهار پا آزادے تر ټولو لوی قطغن وی.
ایک ایسا قانون ہوگا جس کو میڈیا کا مارشل لا قرار دیا جا رہا ہے، یہاں پہ آزادی تحریر و تقریر بالکل ختم ہو جائے گی.
هغه وای دا به یو داسې قانون وی چې د میډیا مارشل لا باور تبیل کیږي، او د سره به هیواد کې د لیک او تقریر آزادی بیخی ختم شي، او د دې د لارې به په سوشل میډیا صحافتي آزادی هم د کنټرول لاندې راشي. د صحافیانو د حقوقو د سر د نړیوالې ادارې ریپورټرز ود اوټ بارډر تر مخه کال 2006 کې د پاکستان دننه داسې سلور صحافیان وجلی شوی چې د سیړنیز ریپورټینګ په موضوع به کار کولو. ریپورت کې ویلي شوی چې په کال 2006 کې په 130 هیوادونو کې د صحافتي ازادۍ په لحاظ سره پاکستان په 145 نمبر ولاړ وو چې د کال 2019 په مقابله کې 3 درجه لاندې راغلی. د صحافیانو د حقونو د یو بل نړیوال تنظیم کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست تر مخه د کال 2019 نه تر کال 2006 پورې پاکستان کې لږ تر لږه 70 صحافیان وجلی شوي، خو د پاکستان حکومت دریز لري چې هیواد کې خبریالان د کار مکمل ازادي لري. او وزیر اعظم عمران خان وار په وار ویلي چې پاکستان کې میډیا د ماضي پرتله نن ډیره آزاد ده.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
لاہور پولیس د حکومت نا مرور جهانگیر ترین ډله کې شامل د واکمن تحریک انصاف ګوند د پنجاب اسمبلی غړی نذیر چوهان پر ضد وزیر اعظم عمران خان سلاکار شهزاد اکبر د بدنامولو په تور مقدمه درج کړي. نذیر چوهان د شهزاد اکبر په مذهبي عقیده سوالونه راپورته کړي دي چې ګینی شهزاد اکبر قائدیانی دی. څېړونکو وایي له بده مرغه یو سیاسي شخړې ته مذهبي بڼه ورکړل شوې او پاکستان کې ډېر اسانه ده که د خپل حریف په چل نه پوهېږي نو په هغه د کفر ټپ ووهه. پیر ولا شاپرې راپور رسولی
د یو شخصي ټي وي سره خبرو کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د پنجاب اسمبلی غړي نذیر چوهان د احتساب لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار شهزاد اکبر په مذهبي عقایدو سوالونه راپورته کړي وو چې ګنی شهزاد اکبر د احمدي اقلیت سره تړاو لري. بیا د شهزاد اکبر په خاص باندې لاهور یو تاړه د نذیر چوهان په ضد د شهزاد اکبر د بدنامولو په تور مقدمه درج کړې ده. نذیر چوهان د واکمن تحریک انصاف ګوند په ټیکټ د پنجاب اسمبلی منتخب غړی دی خو اوس هغه د وزیر اعظم عمران خان یو وخت کې ډیر نږدې ملګری جهانگیر ترین په ګروپ کې شامل دی. مرکزی حکومت د جهانگیر ترین په ضد شوګر سکینډل یا بوره کاروبار کې غیر قانوني اربونو روپو ګټلو په تور کاروایی پیل کړې ده. رپورټونه وایي چې هم د شهزاد اکبر په وینا اف آی اے یا د پلټونو مرکزی ادارې د جهانگیر ترین سره سختی راغستې ده. رپورټونه زیاتوي چې شهزاد اکبر دا هم غواړي چې جهانگیر ترین گرفتار کړي شي. د سیاسي چارو سیړونکو او د پاکستان پارلماني نظام باندې کارکونکو غیر دولتي ادارې پیلډیټ مشر احمد بلال محبوب وایي د بده برغي او سیاسي شخړې ته مذهبي بڑا ورکړې شوې ده.
جب کوئی اور چیز استعمال نہ ہو رہی ہو اور کارگر نہ ہو رہی ہو تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مذہب کا خاص طور پہ یہ قادیانیوں کے خلاف اگر کوئی گفتگو کر دے اور اس کے بارے میں
هغه وایي پاکستان کې دا یو اسانه خبره ده که د خپل حریف په چل نه پوهېږي نو هغه باندې د کفر فتوا لګو او د هغه مذهبي عقایدو ته لانجمه نه ووایا. احمد بلال محبوب زیاته کړې پاکستان کې د قادیانانو مسله ډېره حساسه ده او ندیم چوهان چې په شهزاد اکبر کوم الزام لګولې دي او بیا یې د گرفتارۍ ورکولو اعلان هم کړی دی نو دې سره به ولسی جذبات نور هم راپارېږي. بلخوا شهزاد اکبر ټویټ کړی دی چې یو مسلمان باندې د کفر فتوا لګول د پاکستان د قانون لاندې جرم دی ځکه هغه د نذیر چوهان په ضد مقدمه درج کړې ده. د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری ویلي شهزاد اکبر په ښه ډول خپل کار کوي. فواد چودھری د خپل ټویټ د لارې لاهور پولیسو باندې د نذیر چوهان په ضد د سخت کاروایۍ کولو ټینګار هم کړی و. وړاندې نه د بشري حقونو تنظیمونو او د مذهبي ازادو په اړه د امریکا حکومت کمیشن د مذهب قانون د لګکو په ضد ناوړه کارولو پیښو کې راغلي زیاتوالي په سر د پاکستان په حکومت سخت ټکونه کوي. په وروستو کې د یورپي اتحادیې هیوادونو پارلمان د مذهب قانون ناوړه کارولو پیښو کې راغلي زیاتوالي په سر د پاکستان لپاره تجارتي مراعاتو ته بیا کتنې قرارداد هم منظور کړی و. د واکمن تحریک انصاف ګوند نذیر چوهان لخوا هم د خپل ګوند شهزاد اکبر په مذهبي عقایدو باندې د حمله په یو داسې وخت شوې چې وزیر اعظم عمران خان د مذهب د سپکاوي قانون دفاع کوي. د یورپي یونین پارلمان لخوا دغه قانون ختمولو غوښتنې ته غبرګون کې وزیر اعظم عمران خان دی کې د بدلون یا بیا کتنې امکان هم رد کړی دی. کال 1978 کې د هغه وخت فوزي امیر جنرال ضیا په دور کې منظور شوی دغه قانون د لاندې تر اوسه یو نیم زر تنانو په ضد مقدمه درج شوې دي. مهمه خبره دا هم ده چې لا تر اوسه په دغه جرم د لاندې عدالتونو نه د مرګ سزا شوی یو تن هم نه دی تیزندې کړی شوی خو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې دغه جرم باندې تورن یو شمېر تنان د قهرجنه مظاهرچیانو د لاسه وجلي شوي دي. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد
دا وی او اے ڈیوا خبرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د خالی ورځ کال 2023 د مئی د میاشتې 9 ویشتمه نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. امریکې د افغان ځواکونو لپاره مرستو کې د زیاتوالي اعلان کړی او وای افغانستان کې د امریکې جنگي پوز په غیر موجودګۍ کې به دا د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. پاکستان کې د خبریالانو، بشري حقوقو او وکیلانو تنظیمونو د میډیا ډیولپمنټ اتارټي په نوم هغه تجویز شوی صدارتي حکم یا آرډیننس رد کړی چې حکومت یې په ټول ملک کې نافذ کول غواړي. په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي چارو پوهانو د ملک په کچه د وفاقي حکومت په وینا د راتلونکي اگست میاشتنه په پرایمري سکولونو کې یو قسم تعلیمي نصاب شروع کول د ملکی آئین اتلسم ترمیم خلاف ګام بللی. او څوک چې د خبرونو تفصیل ته امریکې د افغان ځواکونو لپاره مرستو کې د زیاتوالي اعلان کړی او وای افغانستان کې د امریکې جنگي پوز په غیر موجودګۍ کې به دا د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د امریکې صدر جو بایدن د جمعې په ورځ د خپل ملک لپاره د 215 ارب ډالره دفاعي بجټ وړاندې کولو په وخت د افغان ځواکونو لپاره هم د 3.3 ارب ډالره مرسته اعلان کړي. افغانستان لپاره د صدر بایدن د مرستو اعلان په تیر مالی کال کې د امریکې لخوا دغه جنگ ځپلي هیواد ته ورکړل شوو مالی مرستونه 3.5 میلیون ډالره زیات دي. کچاري کانګرس ته دغه پیسو منظوري ورکړه نو دا به د افغان قومي دفاع او امنیتي ځواکونو 3.5 لک غړو لپاره جنگي سامانونو او تربیت ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. د پینټاګان دفاع چارو موقتی نائب سیکرټری او د مالیاتي چارو افسر این مک انډریو خبري اعلانو ته ویلي دوی فکر کوي چې د افغانستان نه د امریکای پوز راوتو په وخت دوی ته په دغه ملک کې موجود ځواکونو لپاره د زیات امنیتي مرستو ورکولو ضرورت دی. د دفاع وزارت چارواکي افغانستان کې د جنگي خرچو پوره کولو لپاره کانګرس ته د 8.9 ارب ډالره پیسو درخواست هم کوي، کوم چې د تیر کال په نسبت 1.4 ارب ډالره کمی دي. پاکستان کې د خبریالانو، بشري حقوقو او وکیلانو تنظیمونو د میډیا ډیولپمنټ اتارټي په نوم هغه تجویز شوی صدارتي حکم یا آرډیننس رد کړی چې حکومت یې په ټول ملک کې نافذ کول غواړي. پاکستانی میډیا وایي د دغه مجوزه آرډیننس مقصد د کال 2002 د پریس کونسل په شمول ملک کې د میډیا په حق له ټول اوسنی قانونونه ختمول دي. په دغه صدارتي حکم کې دا تجویز هم ورکړل شوی چې د 2 ګریډ افسر به د مجوزه پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي مشري کوي او دغه ادارې ته به اختیار وي چې د قوانینو خلاف ورزي کولو په سر د 50 کروڑ روپو پورې جرمانه ولګوي. پاکستان کې د خبریالانو لوی تنظیم پی ایف یو جی، د بشري حقوقو ډلې ایچ آر سی پی او د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل دغه مجوزه قانون د ظلم نه ډک بللې او ویلي دا به په عین کې ورکړل شوی د اظهار په ازادۍ او معلوماتو ته د رسای په حق باندې تباکونکي اثرات ولري. د پاکستان حکومت د دغه تجویز کړي آرډیننس په حق لاسنه دی ویلي، خو حکومت داوه کوي چې د ملک میډیا د تیر وخت په نسبت زیاته آزاد ده. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي چارو پوهانو او سیلونکو د وفاقي حکومت په وینا په ټولو صوبو کې د راتلونکي اگست میاشت نه په پرایمري سکولونو کې یو ډول تعلیمي نصاب شروع کول د آئین د 13 ترمیم خلاف ګام بللی. د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت پلان لري چې نوی تعلیمي نصاب به په اولنی پړاو کې د اول نه د 5 جمعات طالب علمانو ته خود لیکيږي او په دویم پړاو کې بعد د شپږم نه د 8 جمعات پورې زده کوونکو ته خود لیکيږي او د کال 2023 نه به یو شان تعلیمي نصاب د 9 او 12 جمعات طالب علمانو ته غزول کیږي. د تحریک انصاف حکومت وایي د یو شان تعلیمي نصاب مقصد په ټول ملک کې طبقاتي تعلیمي نظام ختمول دي او د ملک په کچه د تعلیم لپاره یو معیاري بنیاد ټاکل دي. خو د تعلیم ماهران په نوي تعلیمي نصاب نیوکه کوي او وایي دا به په زده کوونکو کې تنقیدي سوچ ختم کړي. د پاکستان د تعلیم ماهران وایي د 13 ترمیم لاندې د ټولو سیاسي پاټو په صلاح د تعلیم نصاب ټاکلو اختیار صوبو ته ورکړل شوی. ماهرین وایي د وفاقي حکومت په دغه نصاب کې به د بیلابیلو ټولنو قومي اتلانو ځای جنگي اتلان ونیسي او ورسره به په ځوان کل کې د پښتني صلاحیت ته ډیر نقصان ورسي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو بیړني حالاتو د مرستو اداره یونیسف وای پاکستان ته د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او د ویکسین پروګرام لاندې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د فایزر کمپنۍ جوړ ویکسین یو لاک خوراکونه رسیدلی دي. د صحت نړیوال ادارې د کوویکس پروګرام لاندې پاکستان ته د ویکسین ورکولو دا دویمه برخه ده. د دې وړاندې پاکستان ته د استرازینیکا اکسفرد جوړ ویکسین 2,00,000 او 8,000 خوراکونه ورکړل شوي. پاکستان ته به د کوویکس پروګرام لاندې د کورونا وایرس خلاف د ویکسین 12.2 میلیون خوراکونه ورکولی شي. اخوا په پاکستان کې د هندي ډول کورونا وایرس اولنۍ پیښه معلومه شوې ده. د دې وړاندې پاکستان کې په برتانیا او جنوبي افریقا کې په جنیاتي توګه د بدل شوو کورونا وایرس قسمونه موندل شوي کم چې ډېر په تیزۍ سره خوریږي. د جمعې په ورځ د پاکستان د صحت قومي مرکز ویلي د مئی د میاشتې په اولنو درې هفتو کې چې دوی کومې نمونې اخیستي په هغې کې په هندوستان کې موجود د کورونا وایرس قسم معلوم شوی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
پاکستان کې د وفاقي حکومت لاندې په اسلام آباد کې د هر فکر او د صوبایي حکومتي یونټس نمائندګانو باندې مشتمل یو نېشنل کریکولم کونسل یا قومي تعلیمي نصاب په خپل غونډه کې یو تعلیمي نصاب جوړ کړی او ټول هیواد کې به دا یو نصاب وي. خوایا د دغه یو تعلیمي نصاب او یو قوم جوړولو دغه هڅه به څه ګټه وکړي؟ د خیبر پښتونخوا تعلیمي پوهان په دې اړه څه نظر لري؟ دا به تاسو د دې ویډیو ته خبري علي صادق قسم شاپ رپورت کې ووري.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې ماهرانو د سکول ماشومان لپاره یو کامي کریکولم یا تعلیمي نصاب منځوري ورکړی دا او غاړي یو کام او یو تعلیمي نصاب وي. خو ون نیشن ون کریکولم په هکله په خیبر پښتونخوا کې پوهان وای یو تعلیمي نصاب طبقاتي نظام ختمولو لپاره به خوي خود د پاکستان غونډي وفاقي ملک کې د بیل بیل مولنه جوبو کلتور ثقافت او تنوع له هم ځای ورکول پکار دي او پکار ده پاکستان کثرت کې وحدت وګوري. په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نشل پاتای ګوند په وخت کې په عین کې اتلسم ترمیم د لاري ثبوته نصاب جوړولو اختیار او حق ورکړل شوی وو. دغه غوند د ثقافت یا د کلتور صوبایي سکتر پروفیسر خادم حسین وای د ون نیشن ون کریکولم بنیادی فکر کلتوري، سیاسي او علمي ستونزې لري. پاکستان یو وفاق دی او دلته تعلیمي نصاب جوړولو اختیارات صوبو سره دي. په هغه باندې د وفاق فیصله کول غیر آئینی عمل دی.
سنگل نیشنل کریکولم مطلب دا دی چې سنگا سبونه اختیار واپس واغستې شي او د ماشومانو کلتوري ضرورتونه یو شان کې دي. دا سنگ ممکنه ده نو بیلابیل کلتورونه دي، بیلابیل ماحولونه دي، بیلابیل فطرتونه دي، بیلابیل جغرافیه دي. دې کې د بیلابیلو مثالونو، د بیلابیلو کلتورونو، د بیلابیلو د اطلانو، د تاریخ دغه ټول په نصاب کې ځای کول دي. په تعلیمي نصاب کې نو دې سره یو خودغه چې کوم د دې بنیادی فارموله د چې څنګه دا ټول په زور یو شان کې په فکری توګه باندې او په زور او سیاسي توګه باندې نو کومونه دلته ډیر دي، تهذیبونه کلتورونه ډیر دي، جبې ډیر دي، دغه ټول یې ختميږي نو دا علم تم تاوان دي، دا پوهې تم تاوان دي، دا ملک تم تاوان دي، دا قومونه تم تاوان دي.
سیاست مدار افراسیاب خټک هم وای د وفاق د ټول ملک لپاره یو تعلیمي نظام جوړول یو غیر آئینی عمل دی ځکه چې دا د صوبو اختیار وو. هغه وای د پاکستان غونډې ملکونه چرته چې تاریخي، کلتوري او د ژبې تنوع په کار د بیل بیل نصاب وي. هغه وای د پاکستان نصاب کې دومره زیات مرکزیت وو چې بنګالیان هم د دې د وجې پاکستان نه جدا شو او کله چې هغوی خپل مورنۍ ژبه د پاکستان ژبو کې شامل اول غوښتنه کوله نو په هغه غولای او ولا شوي
دا تنوع چې دا د کثرت چختاري کدا موګه تسلیم کو وی پی جنو نو دې سره اتفاق پیدا کی او کدی نه انکار وکړو او دا خپل اندې کولو کوشش وکړو نو دیسر اختلاف پیدا کیږي او دا اختلاف زو پخې او بنگالی شبا پاکستان کې یعنی نه تسلیمې دا 1952 سم کې دا کې یونیورسيټي طالب علمانو مظاهره وکړه چې زموږ جبا یعنی بنگالی جبا تاسو قومي جبو کې یو جبا تسلیم کړي. پاکستان مرکزی حکومت نه صرف انکار وکړو په اړه ډزې وکړي یو یادگار جوړ شو چې ډاکې ته ځل تلای ما یادگار ما کتلې دي نو هغه یادگار چې دی د بنگلاديش بنیاد هغې نه پرېوتو نو دا خو زموږ ازبیری خبرې دي مګر پاکستان واکمنان اوس هم تاریخ نه سبق نه زده کوي.
په پیښور اسلامیا کالج کې د پښتو شعبې د رحمان بابا چیر چیرمن او د پښتو مشهور شاعر عباسین یوسفزئی وای ون کریکولم ون نیشن ښه سوچ دی خو بیل بیل مورنۍ ژبې هم ماشومانو ته ښودل ضروري دي چې ماشومان د دغه ژبو د لارې خپل کلتور او خپل ځان هم وپیژني.
هر څوک بل بل کریکولم وای کده د ټولو بچو یو کریکولم شین د دیو د کمپټیشن به صحیح بیا اندازه کېدې شي خو زه چې څومره سوچ کوم نو په دې کې دا یو خبره اضافه کول غواړي چې هر بچی ته د مورنۍ ژبا انیشلی د لازمی مضمون په تور باندې گریډ 1 ټو گریډ 12 خامخاو خودل شي ځکه چې د خپل ژبه نه وای نو د خپل کلچر نه د خپل هیروز نه د خپل ویلیوز نه د خپل ټریډیشنز نه د خپل هیستوري نه د دین لري وزي.
پوهان وای د وفاقي حکومت ټول ملک لپاره یو تعلیمي نصاب جوړول ک یو طرف ته یو غیر آئینی عمل دی بل طرف ته د یو کامیت یا مرکزیت هڅه کول په ځای مورنۍ ژبو کې تعلیم او هر صوبې کې موجود تاریخي کلتوري او ثقافتي تنوع د تعلیمي نصاب برخه پکار ده. سادیا قاسم شاه وی او ای دیوا پېښور
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
شمالي وزیرستان منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی میر کلام وزیر صوبایي اسمبلی کې د پخوانی فاټا او د صوبي په مردم شماري بحث کولو لپاره تحریک التوا جمع کړی دی. نو وړي د رجلري چې د کال 2018 په سرشمیرنې رپورت کې د پښتون میشتو سیمو آبادی کم خوده شوی او په دغه سیمو کې دوباره سرشمیرنه کول پکار دی. بلخوا د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ویاند کمران بنگش وایي چې د صوبو د تحفظاتو لامل د مشترکه ګټو کونسل د دوباره مردم شماري کولو اراده لري. نو تفصیل له پیښور نه د ډیپی د خبريال عبدالرزاق په دې رپورت کې اوري.
د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع شمالي وزیرستان نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر ویل چې د تحریک التوا جمع کولو مقصد دغه معاملې په ایوان کې زربه سره وستل دي چې نه یوازې قبایلی سیمو کې بلکې د صوبې نورو برخو کې هم مردم شماري کې آبادی کم خودل شوی او باید په دې سیمو کې دوباره سرشمیرنه ترسره کړي شي.
قبایلی ولس چې کوم دی دا تقریبا 50,000 آبادی خودل شوی دا په دې کې خو په دې کې زمونږ سره یو د مثال پروت دی چې د شمالي وزیرستان په خلق په 2014 کې راکاډوار شول د ضرب اعظم نه دلته چې کوم ایف ڈی ایم اے وا هغه به دا شمیره خودلای چې موږ 14,00,000 انسانان فسیلیټیټ کړل موږ 14,00,000 انسانانو ته خوراک او دا شیونه ورکړل خو چې دا تر ټولو راوالي چې د افغانستان ته تللی وي نو دا خو بیا ډیر زیاتی دی په هغه نه بیا د دینا دا خبره معلومی چې زمونږ سره په سرشمیرنه کې د بولان نواخله تر 14,00,000 زمونږ سره زیاتوب شوی دی.
د کال 2018 د سرشمیرنې تر مخه د خیبر پښتونخوا آبادی 3,15,000 ریکارډ شوی ده. په موجوده سرشمیرنه کې د قبایلی سیمو آبادی 5,50,000 خودلې شوی. د هیواد په کچه په کال 1999 کې تر سره شوی مردم شماري تر مخه هغه وخت د پخوانی فاټا آبادی 1,50,000 مخې ته راغلی و. په اسلام آباد کې مش د سیاسي چارو ماهر قریش غټک وی ویل چې د یو سیمې د ترقې لپاره شروع کیدونکو منصوبو او د صوبو ترمنځ د وفاق لخوا تقسیمېدونکو پیسو لپاره مردم شماري ډیره مهم وی.
کم نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ دی چې په کوم کې د وفاق نه پیسې چې دی دا ثبوت راځي نو په هغه کې یو غټه حصه چې دا د آبادۍ په بنیاد باندې راځي او چې د کومې صوبې آبادی زیاتی نو هغې صوبې ته زیاتې پیسې د آبادۍ په بنیاد باندې ملاوېږي. همدغسې زمونږ چې کوم پروینشل فائنانس کمیشن دی د هغې یو خپله فارموله ده په هغې کې چې دی آبادۍ ته یو غټ حصه چې دی د پیسو ورکړل کېږي. نو د دې د وجې نه د هرې علاقه د خلکو چې دی دا کوشش دی چې د دې صحیح عدد شمار چې دی دا د آبادۍ کې راشي.
بلخوا د خیبر پختونخوا صوبای حکومت ترجمان کامران بنگش ویډ وته ویل چې صوبای سملای کې پیش شوی دغه تحریک التوا باندې بهز د پاره به اړوند معلومات ایوان ته پیش کول شي او دا چې مرکزی حکومت غواړي د صوبو تحفظاتو لری کولو د پاره مردوم شماری دوباره وکړي شي.
ورې دې حوالے سره چې کوم دې کونسل اف کامن انټرست فیصله ده چې دوباره په سنس نو هغه زما خیال لیکتا ایشو کو ریزولف کړي ځکه دا سند هم په تحفظاتو په سنس ځوان دي او پښتونخوا هم په دې باندې کنسرن شو کړو نو دا به دوباره کی
سیړون کې وای په پاکستان کې د روان دینه د قومي شناختی کارت جوړولو د پاره اداره شتون لري کوم چې د هیواد په کچه د خلکو ډیټا یا معلومات جمع کوي. دی وای کچری د نادرا نظام نور هم خکړی شي او د ماشومانو د پیدایش او خلکو د مړینې په اړه ریکارډ جمع کول لازم کړي نو د سره به کرا سر شمیرنه تر سره کول ممکن شي او د دغه په بنیاد به هرې صوبې ته په اسانۍ سره خپل حقوق ملاويږي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز په خبر.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده. د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva. خیبر پختونخوا کې د ګاډو کاروبار کوونکي وای په پنجاب صوبه کې د خیبر پختونخوا رجسٹرډ ګاډي زورول کیږي د شک په نظر ورته قتل کیږي او سپک ورته قتل کیږي. دوی وای د صوبایي محکمې له خوا د رجسٹریشن د سہولتونو د نشوالي لامل خلک په پنجاب او اسلام آباد کې ګاډي رجسٹر کوي چې صوبې ته ملي زیان هم رسی. خو د خیبر پختونخوا د ګاډو د رجسٹریشن محکمه وای په صوبه کې به ډیر د ګاډو یونیورسل رجسٹریشن نظام عملی او په آنلاین ذریعہ به خلکو ته د ټوکانو جمع کولو سہولت ورکړل شي. نو تفصیل د ریاض حسین پر رپورٹ کې اوري.
یوسف زمان د 13 ولسو کالو راهسي د گاډو کاروبار کوي. دی وايي په خیبر پختونخوا کې رجسٹرډ شوی گاډي په پنجاب صوبه کې زورول کیږي او هغه ته د شک په نظر کتل شي. یوسف زمان وايي په خیبر پختونخوا کې د گاډو د رجسٹریشن محکمه هغه سہولتونه نه ورکوي کوم سہولتونه چې پنجاب حکومت ورکوي. د دوی وینا ده په خلکو کې دا یو عام تاثر دی چې د پنجاب گاډي په اسانه خرسيږي.
د مین پرابلم دا دی چې بګې نمبر گاډي مون پنجاب ته انټر کوو. پنجاب پولیس په غي مون لازمي پنجاب نمبر پلیٹ لگی چاہے پنڈے والی نہیں کھلا وہ رپور کے سب مشکلات نہیں. پنجاب والا جمع گاڑی نہ لی اور پختون چکم دی داغا گاڑی ختم ہی نہ لی جمع ڈپارٹمنٹ چکم جمع صوبے والے دی اگی منگ کا آگ اچان پنجاب پچان فیسلٹی نہ رکھے لائف ٹائم سیکنڈ ڈاکومینٹس نیم چینج کولو سلورم داغی آپشن دار اکڑے چیز آن لائن کولے شب
سرکاری شمیرے وائی دا خیبر پختونخوا او یا پیسے دا گاڑی پا پنجاب صوبہ یا اسلام آباد کی رجسٹرڈ کی گی چیلا عمل یہ پا اربونو گٹا پنجاب صوبے تزی. دا سرکاری ذریعو وینا دا پا خیبر پختونخوا کے دا گاڑو دا رجسٹریشن دا قیمت پا پرتلا پا اسلام آباد کے پا رجسٹریشن زیاد خرسون کی گی. دا خیبر پختونخوا دا گاڑو دا رجسٹریشن دا محکمے ذلی مشر دا دی خبر سر اتفاق لری اوائی چی زیادہ گٹا نور صوبو تا منتقل کی گی. خود بی بیاوائی دا گاڑو دا رجسٹریشن پا اڑا دا خیبر پختونخوا حکومت یو پلان جوړ کړی دی چې د نوو گاڑو رجسٹریشن د ضلعو په ځای اوس د صوبې یونیورسل نمبر ورکړي. د رجسٹریشن په نظام کې بدلون راولي او خلکو ته دا سہولت هم ورکړي چې په آنلاین ذریعہ د گاڑو ټوکنې جمع کړي.
آلموسټ 90% چې کوم دی کار په دې باندې شوی دی. پلیټس کې دا سہولیات دي چې دا خو یو مشین ریډیبل دی چې دا RFID چپ په دې کې لګیدل. د دې کوالټي چې کوم دا هغه انټرنیشنل کوالټي ده. د دې کې چې کوم سلور استعماليږي رست یا زنګي دوغه مسله بني ان شاء الله ممدغه کال کې به دا سپیشل نمبر پلیټ شي کوم دي دا به ایشو شي زمو چې کوم کاپي دا دا به کنورټ شي په کارت باندې سمارټ کارت باندې او ان شاء الله نیکسټ منت به زمو کوم ټوکني دا به په آنلاین اپ باندې تاسو جمع کول شي
په خیبر پښتونخوا کې د ټیکسونو د محکمې د ویب پاڼې مطابق د 1300 سی سی ګاډي نه تر 1000 سی سی ګاډي پورې اډوانس ټیکسونه د 1500 روپو نه تر 1500 روپو پورې مقرر کړی شوی دی او د 1300 سی سی ګاډي نه د 1300 سی سی پورې په ګاډو 1500 روپو اډوانس مالیه اخستی شي. سرکاري ذریعہ وایي روان کال د حکومت لخوا د ټیکسونو صوبایي محکمې ته د رجستریشن په مد کې 1500 ملیون روپو او د ټوکن په مد کې 900 ملیون روپو هدف ورکړل شوی دی او مامورین وایي د پاکستان په نورو صوبو کې د رجستریشن لعمله هر کال خیبر پښتونخوا ته د رجستریشن په مد کې د دریو نه تر 400 روپے پورې نقصان کیږي. ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان.
د وی او ای ڈیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
سم د پښتون ودی بانو د پیژندنې په لړۍ کې زموږ همکار سردار علي ټکر له یو بل پښتون ادیب پاړه خبرې کړې په غړې اورو.
خو ګوري دونکو نن به د سره د یو بل شعر په حواله نظر شریکو. د دې شعر نوم دی نادر یوسفزی. پروفیسر افضل رضا په خپل کتاب پټ ستوري کې د حافظ نادر یوسفزی په حواله داسې لیکي وی چې حافظ نادر یوسفزی په قام یوسفزی او په حافظ نادر مشهور نو خدای خبر چې د قران پاک حافظ او کو په نظر مزور د لوی لاهور ذکر هغه غزل کې کړی دی چې خغلی همیش خلیل په ورکه خزانه دویم ټوک کې را نقل کړی دی. لیکلی دی چې خپل شنا مې تل زاری کوي درگاه ته خپل شنا می تل زاری کبی درگاه تا چې نادر می بندیوان په لوی لاهور شه. په دې اقلا خاغلی همیش خلیل سبلیکی چې لفظ بندیوان دو مفهوم ادا کوي. یو خوا د چا حاکم یا بچا په زندان کې په حیثیت د قیدی بندیدل او بل کله کله د مسافرې په حالت کې په پردی وطن استوګنه هم شاعر د قیدو بند نه کم نه ګڼي. نو ځکه یقین سره نشي ویل کېدی چې آیا حافظ نادر واقعي د چا حاکم وخت په زندان کې دا شعر ویل دی او که په حالت د مسافرۍ کې له خولې نه وتلې دی. د حافظ نادر شاعرۍ کې د مینې او د حسن ذکرونه دي. څه غزلونه یې میا حسیب ګل په خپل کتاب قلمي بیاس کې را نقل کړي دي او د دې نه علاوه میا انذر ګل هم پخپل کتاب چمن بے دل او گلشن بے تمثیل کے کم چ پدیار لسو یو ہجرے کے چاپتے د نادر د غزل نمونے ورکڑی دی. ہمیش خلیل صاحب ہم س غزل پورک خزانہ دویم ٹوک کے چاپ کڑی دی. د میا حسیب گل او میا انذر گل د لکھن دا پتہ لگی چ حافظ نادر د دیار لسو ہجری نا اڑان دی تیر شوی دی. کیدی شي چې د دیارلسمې صدی هجرې په اوایلو یا نیمایې کې جون کړی وي. دا هم کیدی شي چې میا انذر ګل دیوان لیدلی وي ځکه چې د ګڼو غزلو انتخاب یې ترې کړی دی. نو راځئ چې د کلام د نمونې د سره شریک کړو. پروتیم په زندان کې ګل رخسارا همیشه پروتیم پا زندان کی گل رخسارا ہمیشہ اسم پا غمونو بے اختیار ہمیشہ او وخت دی دا گلونو رنگا رنگی تماشی دی وخت دی دا گلونو رنگا رنگی تماشی دی ستا ہجران کلمپاتی لرفتار ہمیشہ او نظر کا دو سال پا ما دل بر دل نوازا نظر کا د وسال پما دل بر دل نوازا پدر کی دز پروتیم دل فگارا ہمیشہ او د عشق په دریاب ډوبیم همیشه لکه مجنون د عشق په دریاب ډوبیم همیشه لکه مجنون لیلا وصال د غوانم ل دربار همیشه او ل نقاب مخسر ګنکړه ما خوشاله په دیدن کړه لنقاب مخسر گن کلا ما خوشال پا دیدن کلا غمازان میں مختورن کلا لکردار ہمیشہ مکوا پروا در قبانو لگفتارا مکوا پروا در قبانو لگفتارا سوال کوا نادرا دخپل یار ہمیشہ خو گوری دن کو پراتلون کی پروگرام کی بدیو بل نوی شہر سرستا سو پا خدمت کے زیرے گو اس ما سردار علی ټکر له اجازه تر کې په لوی لم سپارو او خو جون درته غواړو
د وایس اف امریکا دی وخت خبرونه ده
درنو اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ودا راپورونه مو اوریدل او اوس هم یو اداري چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د کیمیایي وسلو د بندیز د کانفرنس په تنظیم کې امریکا او د تنظیم 15 نور غړي ملکونه د کیمیایي وسلو ځان سره د ساتلو او د دې د استعمالولو په سر د شام د بشار الاسد د حکومت په غندلو کې کامیاب شوي دي. د دا قسمه کیمیایي وسلو ځان سره په ساتلو په شام د کیمیایي وسلو د لوزنامې د خلاف ورده قصور هم ثابت شوی دی. په کانفرنس کې د شام د غندنې په حق کې 8 او په مخالفت کې 15 فوټونه پریوتل. د کیمیایي وسلو د استعمال په سر د شام د غندنې کې دونه علاوه د کیمیایي وسلو د بندیز د لوزنامې لاندې شام ته حاصل ځینې حقونه او مراعات هم ځنډولې شوي دي. په دې کې د ذکر وړ یو حق د ووټ اچولو دی چې شام تینه اوس محرومه شوی دی. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان نیٹ پرایس په یو بیان کې ویلي دي چې شام ته د ووټ اچولو حق صرف په هغه صورت کې واپس ورکول شي کله چې د کیمیایي وسلو د بندیز د تنظیم د کانفرنس لوی ډایرکټر دا رپورټ ورکړي چې شام په دې لړ کې ځینې اقدامات مکمل کړي دي. د مثال په توګه د خارجه چارو ویان نیٹ پرایس وایي چې شام به اول د خپلو کیمیایي وسلو ذخیره او پروګرام سره تعلق لرونکي ځینې اهم مسالې اواري. د شام خلاف ووټ د کیمیایي وسلو د بندیز د تنظیم د کانفرنس د تحقیقاتي ډلې د تیر کال د رپورټونو د خورېدو نه پس اچولې شوې ده. په کومو کې چې د شام حکومت په کال 2018 او په کال 2018 کې د کیمیایي وسلو د استعمال ګناهګار ګرځولې شوې ده. په رپورټونو کې دا هم ویل شوی دی چې اسد حکومت د کیمیایي وسلو استعمال نه د لاس په سر کېدو او د شام د کیمیایي وسلو د ذخیرو تباکولو ته د پیش کولو نه پس هم تر ډیرو کلونو پورې د کیمیایي وسلو د استعمال په ناوړه عمل کې اخته و. امریکای په خپل تور هم د دې خبرې جاج لګولې دی چې اسد حکومت په کال 2018 کې د کیمیایي وسلو په لوزنامه د دستخط کولو نه پس هم کم نه کم 50 ځله کیمیایي وسلې استعمال کړي دي. دا روم به ځل دی چې د کیمیایي وسلو د بندیز د کانفرنس په تنظیم کې د یو غړي ملک خلاف اقدامات شوي دي. ښاغلی نیٹ پرایس ویلي دي چې امریکا د کیمیایي وسلو د بندیز د کانفرنس د تنظیم لخوا د شام د غندنې کولو په اقدام خوشاله ده او د بین الاقوامي برادرۍ ستاینه کوي چې د کیمیایي وسلو د استعمال خلاف د بین الاقوامي اصولو د بالا ساتلوي په ښه اراده کړې ده. ښاغلی نیٹ پرایس خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې د کیمیایي وسلو استعمال که هر ملک کوي دا د ټولو لپاره خطر ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 20232 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
واشنگتن ڈی سی نا
دا دا وائس آف امریکہ دی واخ پرونه ده.
دا وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.